السلام علیکم، احمد شیبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د ازبکستان د انرژي وزارت د سیشن بی پروسه اعلان وکړ چې افغانستان سره د برېښنا د لیږد او قرارداد لاسلیک کړ. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس سره پور لمخې د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویل چې په 2026 کال کې له ازبکستان افغانستان ته د برېښنا د انتقال قرارداد د ازبکستان د انرژي د وزیر جورابیک مرزا محمدوف او د افغانستان د برېښنا شرکت د اجرایي رئیس عبدالباري عمر ترمنځ د ازبکستان د مرکزي برېښنا د تدارکاتو او پلور شرکت اوس انر ګوتش او د افغانستان برېښنا شرکت ترمنځ لاسلیک شو. دا چې د دغه نوي قرارداد له مخې به ازبکستان راتلونکی کال څومره برېښنا افغانستان ته ورکوي څه نه دي ویل شوي، خو د راپور له مخې د هغه قرارداد له مخې چې په 2019 کال کې د افغانستان له برېښنا شرکت سره لاسلیک شوی، ازبکستان ژمنه کړې چې د لسو کلونو لپاره به افغانستان ته په کال کې تر 6 میلیارده کیلو واټه پورې برېښنا ورکوي. افغانستان خپله د اړتیا وړ برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي او ډېره کمه برخه د افغانستان دننه له اوبو او نورو سرچینو تولیدي شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرې UNHCR د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په ځانګړې توګه د دریو بی سرپرست افغان ماشومانو جبري ستنولو قضیې ته پام اړولې. UNHCR د سیشن بی پروس په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې دغه ماشومان پرته له دې چې مناسب خوندیتوب یا د زیانونو خطر ته پام وشي په دې ورستیو کې له پاکستان ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له پاکستان څخه وغوښتل چې هغه کسان دې له خپلې خاورې نه باسي چې افغانستان ته د بیرته ستنولو په صورت کې ژوند له خطر سره مخامخ کیشي. د دې ادارې په وینا په تېره ماشومان او نورو زیانګالو ډلو ته باید پاملرنه وشي. دغه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې له خپلې خاورې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په وینا پاکستان یوازې د دوشنبې په ورځ نږدې 8000 افغانان د خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. درې اروپایي هیوادونو بریتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا له متحده ایالاتونو سره یوځای د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته یوه مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې غوښتنه شوې چې ایران د خپلو غني شوي یورانیمو د زیرمو لپاره مسؤول وګڼل شي او څارونکو ته اجازه ورکړل شي چې په ایران کې د بمبارد شویو اټومي تاسیساتو لیدنه وکړي. د رویټرز اژانس راپور له مخې دا مسوده د سیشن بی پروس پارل شوې ده او تمه ده چې نن تصویب شي. دا مسوده وروسته تر دې وړاندې شوې ده چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې تیره اونۍ غړو هیوادو ته په یوه راپور کې ویلي وو چې تهران د جون او جولای په میاشتو کې د اسرائیل او متحده ایالاتو لخوا بمبارد شوي اټومي تاسیساتو ته د پلټونکو د ورتګ مخه نیسي او د ایران د غني شویو یورانیمو د زیرمو د تفتیش چارې هم له اوږدې مودې راهیسې ځنډېدلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ. سپین ماڼۍ وویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ ستراتیژیک دفاعي تړون لاسلیک کړ او زیاته کړه چې دغه تاریخي تړون به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سباندې اتیا کلونو دفاعي ملګرتیا پیاوړې کړي او په ټول منځني ختیځ کې به د حملو د مخنیوي ځواک پیاوړې کړي. د امریکا ولسمشر همدارنګه په راتلونکي کې سعودي عربستان ته د F-15 جنگي جټ الوتکو د ورکولو په ګډون د دفاعي وسایلو د پلور یوه لویه کڅوړ هم تصویب کړه چې پر هغه هیواد د نږدې 300 امریکایي ټانکونو پلور هم ډاډمنوي. سپین ماڼۍ د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر له سعودي عربستان سره د دفاعي کڅوړې په اړه موافقه کړې ده چې پر ریاض د F-15 جنگي جټ الوتکو او درې سو امریکایي ټانکونو پلور پکې شامل دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدرمنو بلل زکان کو زای برشنا غم خار تاسو ټولو قدرمنو زکان کو ته د زړه لکوی نشر اخلاص پیمه دی ورسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمنو بلل زکان کراتره غو چورو صحت مند او سری د صحت جمع بون پتن می درنو زکان کو د چز مرو تاسو دی ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړی لوسته. نو هیله د چی تاسو ټول قدرمنو زکان کی د لوسته پیل پښبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیا مضمون کتاب چاو کلمنو ولری ترسو وکولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر دیارلس مینه صفحې پورې. همدارنګه د دې تر څنګ زموږ تاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ بیا موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی. لومړی کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، دریم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګلالي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې زموږ ستاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستي، نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع ول. کوم چې موږ تاسو به نن ورځ زموږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث پولو. داسې زموږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یوه برخه ګڼل کېږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې تر څنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوختي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او لرنني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریفول سو چې ځمکه په خپل یا هم دغه کرنه چې د خپل د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندلو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کیږي، یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډوله څخه رامنځته کیږي. د ځمکې باندې مستقیما اغیزه کوي او هم شنن د دې تر څنګ دغه کوم سرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کیږي فزیکی او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې تر څنګ کډرمن او ګلالي زده کوونکو، موږ ویلی شو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کېږي. او همدارنګه د دې تر څنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري، نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي 1.9 میلیونه هکټار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 5.3 میلیونه هکټار ځمکه خړوبول کیږي یا هم تیار شوې ده، خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.8 میلیونه هکټار اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کېږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوې کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وې دا بیا نسوای پرې کولی، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټ یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هېواد ته راتلله او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هېوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې د پټ بډ ډول سره سره ول کیږي یوې په خوانی طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. په خوانی طریقه کومې طریقې ته ویل کیږي؟ دا چې افغانستان یو لرغونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، 15000 کلن تاریخ لري، نو د پخا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سره پکې رسول کیږي چې موخه یوازې بزګرانو ته د اړتیاو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزي اړتیاو پوره کول دي. لکه څنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاو څخه ګڼل کیږي چې د دې موخه لپاره یوازې په سلو کې شپږ څخه تر اتیا پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځانګړې شوې ده چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې دی خپل په خپل کورونو کې خپل اړتیاوې ځنې پرې کوي. کله چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي، درنو زده کوونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي چې دغه پیسې بیا دی د خپل ژوند نورې اړتیاوې پرې کوي، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، څپلۍ رانیول. دا به دی دغه پیسې په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو ان نوی بازګران په ټولنیزو توګه د خپل تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو زده کوونکو د دې تر څنګ دولتي حصایې له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښ په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلې حاصلات خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پچاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 250000 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کیږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کیږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کیږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق خادو څخه استفاده کیږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنې یعنی مارکیټینګ کولو کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوي تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللي یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي چې ستر پرمختګ میسره وړي دي. چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کیږي، چې ځانګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکه کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی شو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی شو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کیږي چې هغه کار چچکوي، او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو استل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ درمنه زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق لبل و چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیل اوونو او بوټو درلودلو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې مختلف ډول نباتات پکې کې شنه کیږي یا هم کرل کیږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هیواد افغانستان په سلو کې اتیا ځمکه چې ده یا هم برخه چې ده هغه په خپل غرونه نیولې ده، ځکه موږ تاسو ویلو و چې افغانستان یو برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې تر څنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده د کرنې لپاره چمتو ده، چې د هغې څخه نیمایي کرنه پکې سرته رسول کیږي، چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکتار ځمکې ته رسیږي، چې له دې څخه فقط 8.1 میلیونه هکتار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکتار کرنه پکې سرته رسول کیږي، او نوره کرنه نه سرته رسول کیږي، چې دا د افغانستان ټول ذات کرنیز تولیدات چې هغه په خپل پر غلې دانې غنم جوار او وربوش باندې ولاړ دي، او په پراخه کرنیز ساحه چې به د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېر کیږي، چې دغه غلا د کرنې د وړ په سلو کې درو اتیا ابیزمکه او نورې لملي ازمکې نیسي. چې هر یو خپل ځان ته جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنی حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپله جوار په تودو اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې جوار په خپله تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبی ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم له غنمو څخه وروسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په تاوده هوا لرونکو او تاوده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولی سو یا هم کرلی سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حقله معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچیرې د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسېږو نو دا موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمي شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق لولبستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی نو دشتي او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې، دانې، سابه او میوه کرل کېږي چې د ستپ زمکي او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري او هم چې زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپل غلې او دانې دي چې دا په خپل په ستف سیمو لازمه کولرونکو سیمو کې شنه کیږي او هم چنان د دې ترڅنګ مدیترانی سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یو برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده، هم چنان بل برخه چې د اوربشي سناسز زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرر کیږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولې دي، ازغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کیږي. د دې ترڅنګ وریجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کیږي او په دغه زمره د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نور نو درنو کلرمن زکور کو زمره تاسو د نن ورځې لوستر هم دی پر اوس هم د لوست راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند د تاسو ټول کلرمن زکون کې به په کورنۍ دند په وخت سره اجرا کوي. سوالونه تکراروم کلرمن زکون کو، لمړنی سوال کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي، دویم سوال وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کیږي، درېم سوال عصري کرنه لپاره څه غوره سوي، څلورم سوال آیا په خوانی کرنه شوه که چیرې شوه خو خپل معلومات مې شته. کې نور نو قدر منو غلړی زده کوم کوز مر استاد د نن ورځې لومړی لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چې څه مو ذکرې وو سې جواب یې سپو سې وو سې تر بل داسې درس پر چې زاس پدرانه حضور کې اسری رم دلا په مان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلا و احترامات می قبول کی قدر منو کول علی زکون کو زبرشت نغم پر تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس و ما د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوستم. هلا د چې تاسو ټول قدر منو کول علی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع بم پتن می تر نو زکون کو د چې مرو تاسو یو ولسم ټولګي پای ته ورسېتل نو نن ورځ به مرو تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مزمن لمړنی لوست ولولو. نو هلا د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست پهل په شبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچه کله مونږ ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسان سره نوټ کړئ. خلاصې کوم کوز مر تاسو د ولسم ټولګي جغرافیا مضمون لمړنی لوست درسي اهداف چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لمړی سرحدونه او اداري تشکیلات، ویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کوونکي د لوست پای پرې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زده کوونکو د لوست پیل په شبو کې لمړی مر تاسو زمردګران هیواد افغانستان موقعیت څلور پوهاوی سرحدونه او اداري تشکيلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ روز مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولسو هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. موږ ویل چې روز مرګران هیواد افغانستان د طبیعي ځانګړتیا له مخې څخه د اسیا په جنوب کې یو له غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې تر څنګ زده کوونکو روز مرګران هیواد افغانستان په اسیا کې یو له هغو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د اسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالې زده کوونکو روز مرګران هیواد افغانستان په اسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 2500 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان مساحت په اسیا له یو چې 2500 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په اسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 لمریز کال کې سروې سرته ورسول شو نو په 1391 لمریز کال کې د افغانستان د نفوذ شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان اعظمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایی تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري. او همچنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او همچنان جنوبي پولو په هکله معلومات لاسته راوړو. فلن او خلص ډول سره کشیر ووایو، افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډه پوله لري. چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کښې په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوې پښتني قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کښه د ډورن کومه کښه چې ده آن تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوې او آن تر نن ورځې پورې د دې ډورن پر کښې په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا درنو زده کوونکو 2 نوي کیلومتره په واټن سره د چین د سنګانک په ولایت کې ګټه پوله لري. د دې تر څنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 740 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 740 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کړی دی. او د دې تر څنګ افغانستان د جغرافیې موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لاره کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډېر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنۍ آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر ده پورې مربوطې دي چې د منځنۍ آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافیې موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی، چې همدغه موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوه سوي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په هکله لولو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو، کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلا سوله، کله چې دغه برخه زموږ د ګران هیواد افغانستان څخه جلا سوله نو پخوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هیوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزعری در روسیه په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول. نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشت شول، نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتله تر څو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې، نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی، د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دوی وټاکل شول، په پای کې دوی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 لمریز کال سره سمون لري، د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حماوه پورې چې د پنج او امو سیند مصر دي او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې. چې دغه تړون د رونو زده کوونکو په 1215 کال لمریز کال کې د غبرګولي د میاشتې په 22 نیټه په 1946 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري، د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خانی شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول، نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو په نامه سره ونومول شولې. چې کله دا پریکړه وشول، نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو، ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی، نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړله او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراري او د روسیې او برطانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول. چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برطانیې او روسیې پلاوی په 1904 میلادي کال کې دی بیرته د پنوبر کې د سرحسته حاضر شي، نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر د پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت دی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې هغوی په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ. چې په پنځدې ته نږدې شول، نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستله، یعنی نظامي اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنځدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل، د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ زیاتې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنځدې باندې برید وکړل، نو دوی ونسبه کولی چې له پنځدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنځده او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري، د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح یې کړل. کله چې دوی دغه ځمکه ونیول، نو دې وکې څخه وروسته انګلستان د هغه وخت د ملکې په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکې په واسطه سره دغه د دوی مشران چې وه هغه به د ملکې په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکی ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکندر د تزری روسیې ته د دې سبب شول چې د روسیې عسکر لزیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بل سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکرات کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شول چې بیلابیل حیاتو په مذاکرات باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول شو په 1318 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجوي کرښې یا هم درجوي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه د رڼا زده کوونکو دغه سرحدي کرښې وروسته د انګریزانو د استازي د چارلس پیت په نامه سره او د همدارنګه د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر هماغه پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په دېرش کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شولې چې وروسته دا په نقشه کې سره ځای پر ځای شولې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظ څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي واوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکراروم. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوي سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې تر څنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولې موږ او تاسو سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله ده چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم ښه وخت درته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما میلمه هم یو خبریال دی، یو خبریال چې له بل خبریال سره خبرو تکینی، نو خایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی. ښاغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته کار ویلی دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکنی څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپیژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1340 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم. د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري. نو همدغه ته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولي دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. لنیک مرغه چې په خون مرو باندې غلطه د ژبه ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم او په ژبه ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره غوړه کړه او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1400 ونوي کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنی صاحب، وړاندې په خپرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالي ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالي زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بېخي جوخته ده او هر څه موږ ته ښکاري، هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم پوځونه چې دي مثلا هغه په دې پوستو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤولو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغو سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو ورسره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکتیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغه هلته ده او ځې مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې، دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی، وسعت یې ورکړی دی. دغه ټول ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه ګاه کول، موږ ورسره په تماس کې وو، هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
څمکنۍ ولسوالۍ د شمال لور ته د اریوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده، تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیلو ولسوالۍ پرته ده. د جانخیلو سره جوخت بیا د موساخیلو ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوښښ لاندې نیولې دي او د پرزي کرښې ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې، یعنی اقوامو قبایل اوسېږي، دغه قبایل سیمې لکه د کورم ایجنسی ده، پړچنار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي، دا مو تر پوښښ لاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو، معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو، مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو، له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي، زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټنغږ راډیو وسعت او پراختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې د مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا مونږ تر پخښ لاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو، هغه دوی نشروي، لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ راډیو څخه.
سیالی د راډیو په برخه کې، یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی، مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ، رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالې راډیوګانې لرئ تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل، دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه، خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د رډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي، دا زمونږ خپلې رسنۍ دي، دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي، د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د رډیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره توده روانه ده، خصوصا په لویه پکتیا کې دغه ته ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي، یعنی پر مخ ولاړ شي، وسعت او فراختیا شي، د هغه باید ډیره چټکه واوسیږي او خپل نشرات لر لر سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو، زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیرې برابرې واوسیږي، او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري، نو پالیسی سره په ټکر کې ونه اوسیږي. هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو، هغه مختلفې برنامې دي، که هغه خبری دي، که هغه ادبی دي، که هغه تفریحي دي، که هغه معلوماتي دي، که هغه دینی دي، هغه پروګرامونه چې موږ ته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي. نو په همدې حق له موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو، هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي، او دا د ولس غږ دی، او د ولس غږ چې دی د هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه ستاسو له خبرونو به راشو. د بلې خوا ته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته ووایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو دا رشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یوه ژبه کله چې بډایه شي، هغه فرهنګ ورسره بډایه کېږي، هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کېږي، یو رسمي ژبه بلل کېږي، خو اکثره دغه ژبه چې ویونکي مثلا په نورو ژبو کې عادت شوي دي، یا د نورو ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوي دي، د نورو ژبو اثرات پرې شوي دي، په خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي، او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي، بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. لکه نیک مرغه چې په همدې برخه کې زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو، او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، ترڅو د ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي، په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو قطار ته ولویږي. نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي، او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شي دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي، او په نثر کې چې بیا کومې لیکنې موږ ترسره کوو، هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رانغاړي، لکه ادبي دي، هنري دي، او تر څنګ دینی مسایل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، هماغلته زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاء الله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی و، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا، هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل و هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ، او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو، ترڅو زمونږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسیږي، او دغه دود لا مروج پاتې شي، او زمونږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نو میرا ته وایست لطفاً چاپ دی کنه دی چاپ محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د آزادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مغواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته او ولس یې نوي مجبور کړی، ولس یې له ستونزو سره نوي مخ کړی، په هغې باندې موږ خپلې لیکنې وکړو تر څو زموږ د افغاني تاریخ چې دی دغه شهامتونه او زړورتیاوې چې دي هغه موږ راژوندی کړو.
مننه څمکنه صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واورېدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یوه هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او خو ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یوه هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم، او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغو هم د خوښې وړ وګرځېږي او څه نه څه دغه خپل ذایقه یې خړوب شي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونې په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مو خوښه وي د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اورېدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هره څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول و، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو، او د سپوږمۍ رڼا ته د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی و. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې، او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د آزادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هره نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د آزادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتېدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د آثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو دی نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې زمونږ د هیواد د رکود هغه اصلي عوامل فرهنګي قیودات د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل د هغې څخه د خلاصونې یوه لاره معقوله لار لټول خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول د مینې د محبت جریانونه د بې وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول د هغوی آینی کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره له کومو چیلنجونو سره مخ او زمونږ ولس څه ژبه وي یا د دوی فرهنګ څه ژبه وي کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځانونه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمن تکل صاحب هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پدا د خلکو د عما په هوی په موخه د دوی د ذهنیت جوړولو په موخه نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې هغه مو د پټان غږ لراډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداري شي د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداري را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو په سر سترګو به منو زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي نفع ورسیږي مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی مونږ پخپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي خپل فکر مصرف کړی دی خپل انرژي او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو د قلم له طریقې وکړو د ژبې له طریقې وکړو نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همداسې به زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني.
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښې وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر من نرې مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نرې موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدۍ ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې د هر مات بنګړي ټوټې د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېپایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخری بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلې، ولسونه د بل څخه بېلې شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق، د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نجات فالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغه سي نژادي مسایل چې دي، دې ته باید موږ د فایټر کې کېږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو. یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو. موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه، عامې ګټې چې دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو. دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. موږ باید خپل ګلري ماشومان، خپل آینده، راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چاره.
د ازادۍ میلمه
چالونه پلی چوخی چالونه دسرو شندو جامونه قربان شتر لالونه کویرات نازونه.